احمد شبریم دا ازادي راډیو په مشهمنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په دې خبرونه کې
افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. په دې اړه نور معلومات په همدې خبرونه کې درسره شریک کړم.
د دې ترڅنګ مو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په یوه لیک کې د افغانستان په اړه د دریو امریکایي سناتورانو له اندېښنو خبرو، د کندهار په پینځو ولسوالیو کې د روسیو سختو جګړو اغېزې،
باغونه د بشرو په لاس کې دي، نوي تاکاندې بله وچیږي، د درې څلور میاشتې نه دي وبسېږي.
په کونټوس کې په سلګونو مجرمین نیول شوي، خلک خوښ او اندېښمن دي.
د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشې نشي.
نن د ویساب جشن سور ولمانځل شو. افغان سیکان د پخوانیو جشنونو ارمانجن دي.
د جلال آباد په سلطان پور کې هلته به په زرګونو خیمې درېدلې.
خو تر هر څه مخکې خبرونه
افغانستان ولس مشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پر پروسی او د استانبول پر غونډې خبرې وکړې. د ترکیې رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان د سولې کانفرنس چې ټاکل شوی و د اپریل په 14مه په استانبول کې جوړ شي، د اپریل 26مې ته ځنډول شوی دی. پر ایران د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د بندیزونو له اعلان څو ساعته وروسته ایران له اروپایي اتحادیې سره خبرې وځنډولې. د خبرونو تفصیل. افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پر پروسی او د استانبول پر غونډې خبري وکړي. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې نن یې د متحدو ایالاتونو له بندرو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د سولې د روان بهیر، په ترکیه کې د سولې د کېدونکو خبرو او همدارست د دې او د امریکا د ولسمشر جو بایدن د کېدونکو ټلیفوني خبرو په اړه د نظر تبادله کړې ده. د امریکا ولسمشر تر اوسه پورې د میټر لوبرینټي له افغانستان د پاتې پوزیانو د استلو پاره ورسته پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالی شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ او هغه یې نیمګړې وبلله. د پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. دانش وایي د ملي مصالحې د عالی شورا له لوري د سولې لپاره وړاندې شوې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت کې د تفرقې سبب کیږي او د په وینا په هیڅ صورت د دې وړ نه ده چې د ترکیې یا د سولې په کومه بل غونډه کې وړاندې شي. ښاغلی دانش ټینګار کړی چې باید پر یوې واحدې تقانونی طرحې کار وشي. د ولسمشر دوهم راستیال په وینا په دې طرحه کې په حقیقت کې د یوې خوا یا یو ګوند نظرونه مطرح شوي دي. شاغل دانش په طرحه کې د پارلماني یا صدارتي نظام یادونه د یو ګوند غوښتنه بللې او ویلې دي چې په دې توګه واک د دوه قومونو ترمنځ ویشل کیږي. د طرحو د توحید کمیټې ورمبرز وویل چې بیلابیل طرحې څېړلې او له ټولو څخه یو ګډه مسوده ترتیب کړې چې د ملي مصالحې د عالی شورا له تایید وروسته د ترکیې د استانبول غونډې ته وړاندې شي. د ترکیې رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان د سولې کانفرنس چې ټاکل شوی و د اپریل په 14مه په استانبول کې جوړ شي، د اپریل 26مې ته ځنډول شوی دی. د ترکیې خبری رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په قول ویلي وروسته لدی چې طالبان وویل چې د اپریل په 14مه د استانبول په غونډه کې ګډون نشي کولی. د دې کانفرنس لپاره پر نوې نیټې غور وشو چې غالبا به د اپریل 14مه وي. ترکیې تیره میاشت وروسته لدی د افغانستان د سولې کانفرنس کوربه توپ ته تیاری وشو ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ورڅخه د یوې داسې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبري کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایری دونکو کانفرنس په باب ګټوري خبرې کړې دي. د بغلان چارواکي وایي د طالبانو په برید کې تیر شپه په دهنه غوري ولسوالۍ کې د دوړو خواو تر شلو ډیر کسان وشل شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانې ویندوی جاوید بشارت وایي په دې نشته کې چې تیر شپه وشوه 15 پولیس وشل شوي او څلور نور ژوبل دي. د طالبانو مرشوب له هم دومره وبلله.
5 کشته او 4 زخمي طالبا دره، 5 شهید او 4 زخمي خورما داریم.
له بغلان په یو بل خبر کې ویل شوي د سکرو کان د شوي دول عمله 15 کارګر مړ شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانې ویندوی جاوید بشارت رسنوی ته ویلي دا پیښه د نهرین ولسوالي په کارکر کان کې شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پر ایران د اروپای اتحادیې د بشري حقوقو د بندیزونو له اعلان څو ساعت وروسته ایران له اروپای اتحادیې سره خبري وزندولې. د ایران د بندنوي چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پرون وویل د اروپای اتحادیې بندیزونه خندي او حقب اعتبار بولي. د همدارزول چې د اروپای اتحادیې د اقدام په جواب کې له دې اتحادیې سره جامع خبري زندوي. په دې خبرو کې مخدر مواد، تروریزم او بشري حقوقونه شامل موضوعات دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ترکیه ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. کاناډا تیر کال د نګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې په ترڅ کې د آذربایجان د پوځي ملاتړ په خاطر ترکیه ته د کاناډا د وسلو د صادراتو جواز ځنډولی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو نن سه شنبه په یو بیان کې ویلي له څېړنو وروسته باوري شواهد ترلاسه شوي چې ترکیه د قرباخ په جګړه کې له هغې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې کاناډا د هیواد ته صادره کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټر په دې خاطر جریمه کړل شو چې تیرونه یې هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وویني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندې بندي دی او تایوان وایي د چین ډیر شمیر جنگي الوتکې د دغه هیواد هوایي حریم ته داخله شوې دي. د تایوان دفاع وزیر ویلي چې د دوشنبه په ورځ د چین 15 جنگي الوتکې د تایوان فضا ته داخله شوې. دا پیښه وروسته لدی شوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر دې یو ورځ وړاندې چین ته د غلیمانه دریز په خاطر خبرداري ورکړ.
لا اسمت سروانه په مننی چې خبرونه وړاندې کړل. احمد شبریم د ساجی رادیو په ماشمنې خبری مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې رحمت صاحب را سره مرستندوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره پر ټلیفون خبري وکړي. دا خبري د افغان سولې تر موضوع را څرخېده. دا مسله په دې خبرو کې څرنګه چړل شوې او پر نورو کوم موضوعاتو خبري شوې دي د نور تفصیل لپاره ملالی بشیر.
مننه شبر صاحب د خپل افغان مشرفني وايي د متحده ایالاتو چارلو وزیر انټونی بلینکن سره د سولې پر پروسه د پرچې پر راتلونکو او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دې راتلونکو ټلیفوني خبرو په اړه د نظر تبادله کړې ده. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکل چې لبلینکن سره یې نن خبرې کړې دي. افغان حکومت په ترکیه کې د سولې اړوند کانفرنس کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی خو طالبانو پرون ویل چې د اپریل په 14 چې ټاکل شوی و دا غونډه جوړه شي دوی د ګډون چمتووالی نه لري. د یادولو وړ ده چې د ترکیه رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان د سولې کانفرنس چې ټاکل شوی و د اپریل په 14 په استانبول کې جوړ شي د اپریل 16 ته ځنډول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ترکیه غوښتي و چې د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس جوړ کړي چې په جواب کې ترکیه د دې کانفرنس کوربه توب اعلان کړی و. دا په داسې حال کې د شبر سپ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسالو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینی بروکسل ته رسیدلې دي. په بروکسل کې د امریکا له ناتو متحدانو سره په خبرو کې به د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم شامل وي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې امریکا باید د افغانستان خپلواک شاوخوا 2500 واکونه میاشتې ترلاسه کړي او په بدل کې القاعده او نورو سره دل سر اړې کې پرې دي. د امریکا او اوس د میټ مړی نیټه له افغانستان د پاتې ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ څرګندونه ده. بلینکن او آستن په تجربه لاجلې په څو اونۍ مخکې په بروکس یو ځل بیا خپل نوم متحدانو سره ویني. د اروپا او یو آسیا چارو سره سیال رئیس بیکر نیټه ویل چې په دوه غونډو کې په تیرې میاشتې د ناستو وزیرانو د افغانستان موضوع تعقیبی په فرصت برابر سي. په مارچ میاشت کې د ناتو متحدانو د بهرنیو په غونډه کې بلینکن ویلي و چې امریکا غواړي متحدانو واوري او له هغوی سره سلام مشوره وکړي او په مناسب وخت کې په ګډه له افغانستانه د وتلو پرېکړه وکړي.
مننه ملالی جانی. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چار وزیر انټونی بلینکن ته دریو امریکایي سناتورانو د افغانستان په اړه یو لیک استولې ده او په دې لیک کې خپل اندیشنې مطرح کړې دي. د دې جزئیات په دې راپور کې
د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه پیولي کې د امریکا د امنیت په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کانګرس د غدریو غړو لیس چینی، سکاټ فرانکلین او مایک ویلز ښاغلي بلینکن ته په دغه لیک کې لیکلي چې د نړۍ له هرې بلې سیمې څخه ډېر ترهګري سازمانونه د افغانستان پاکستان په پوله فعالیت کوي. د استخباراتو ټولنې په دوامداره توګه راپور ورکړی القاعده، داعش او نور ډلې په متحده ایالاتو بریټه شمندي. د متحده ایالاتو وطلبه دې ډلو ته اجازه ورکړي چې خوندي پټنځایونه جوړ وساتي، کوم ځایونه چې له هغه څخه دوی وکولای سي پر لویدیز د بریټ لپاره پلان او روزنه ورکړي. د غدریو امریکایي سناتوران ویلي چې طالبان لا هم له القاعده ډلې سره اړیکې لري، هغه څه چې طالبانو تل رد کړی دي. د دغو سناتورانو د لیک په یو برخه کې راغلي موک ولسمشر غنی ته ستاسو د لیک او همدارنګه د افغانستان د سولې هوکړه لیک مسودې په اړه ژور اندېښمن یو چې له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د انتقالي حکومت جوړ کړي. د سولې د تش په نامه خبرو اترو له پیل راهیسې طالبانو له القاعده سره خپلې نږدې اړیکې ساتلي او په بېګنا ملکي وګړو، افغانانو او امریکایي ځواکونو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د کانګرس د غدریو تنو غړو په دغه ګډ لیک لیکلي چې متحده ایالات باید د واک شریکولو هر ډول تړون، سپانسر یا ملاتړی ونه کړي چې په مؤثره توګه د افغانستان حکومت څخه غواړي چې حتی د ساده حکومتولۍ پریکړو لپاره پر طالبانو تکیه وکړي. لکه څنګه چې راپور سوی تر هدا ښیي، داسې سند نشته چې طالبان د واک شریکولو ته تیار وي. دوی زیاته کړې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو لپاره د امریکا ملاتړ په سیمه کې ثبات رامنځته کوي او امریکا باید دا مشارکت د طالبانو په مشروعیت ورکولو سره پرې نه کړي. که څه هم طالبانو تازه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دغه ډلې د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم آزادي رادیو ته ویلي چې امریکا باید د دوهې د سولې تړون عملي کړي او د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرنه زیانمنه شوې ده. پنجوایی، ژړی، میوند، ارغستان او ارغنداب هغه ولسوالۍ دي چې له کروندګرو څخه د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه پاتې شوي دي چې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د شنوونو له منځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. اجراز محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې لامل ورڅخه پاتې سوی او کندهار شهر ته راکړه سوی. اجراز محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه دی وبسوي چې یا بتنج وچکړي او یا زپلی وي.
غنم کرل ځکه د پاس شلته نه مومنانو بار بغلا کوي یا به مخه مخ د سړک ته دی جبل خبر نه باغونه د وشدو په لاس کې نه وي تا کاندې بابا او چی د برې څلور میاشتې نه دی وبسوي. دا بنده دغه سبزی رایسی هدی چې دلته ډیر غږی چې کار بالا خراب دی باغونه پروچې دوی وس نه خپل باغو سره یو څه نه سور خلای ګرد پات دی پکې تک دې څه کوم مبشبی نه دی.
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي لخپل زمکو او باغونو کډه سیبي، بلکې د کندهار په 500 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړی ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لامل د خپل مينو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصل خیز زمکي شالې پاتې سیبي. د پنجبایي ولسوالیو وسیدونکو اسدالله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې سش کالی حاصلات ورکول، خو د تیر دوه میاشتو راهیسې اوبه نه دي ورکول سوي.
تورانو باغ مو یشې و سش کال اصول ته رسیدي، د دوه میاشت کې چې موږ راوتلي زو خدا کوم یا بیا وب پرې لکړ دا اج کړ د حکومت مرایت په خبر دی. ځکه په داسې حالت کې هم چې راوتلي شکولې مو دي دا چیر کښته نه زو خدا کوم بیا یا وب پرې لکړې دي یا بیا ورغلي چې اوانونه پښکې مشلي نو خو چې تکبیرو پاکي اوانس موږ پر دا بیرو چې موږ وای خدا پاک بارانونه هغه بیا د الله د خواست سش کال بارانونه چې وځ باران وای چې خالي وب پرې لاس دی وچ نه سي اصول څه قوتلي دي سش کال اصول خو نه کوي.
د کندهار چارواکي همنی چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواړ سره مخ دي او 50% کرنځیان منسوي. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وای په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسي تلای چې لامل یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او تر څنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړي سي.
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکه د کښ نه پاتې شوې، هغه ځمکه چې تیر کال نور کلونه موږ په غنم کارل هغه د کښ نه اوس پاتې دي، همداسې شړې پرتې دي. نو که زه ته وایم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنگ دی هغه 50% نه زیات ځمکه کوم زیاته بزګر رسیدګي نشي کولی، هغه بیخي کښ نه پاتې. لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ، ژیړۍ ولسوالۍ، میوان، ارغستان، نو ځکه چې هلته ټریکټر تک هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال دا ټول.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمیر یوې زره شي چې له دې جملې یوول زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کندز پولیس وایي دوی تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي او له لومړنیو پلټنو او څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. بل لور ته د کندز یو شمیر عوام وای د مجرمانو لیول هغه وخت د امنیت تامینولو په برخه کې مومد او اغیزمن تمامیدای شي چې پر مجرمانو په جدي توګه قانون پلی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز امنیتي چارواکي وای تیر کال په دغه ولایت کې 1509 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د انسان تښتونو، هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د نورو جنایي جرمونو شاهد دی او دې مسلې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. د کندز اوسیدونکي د پولیسو د دې اقدام هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې پر نیول شوو مجرمانو باید قانون عملي شي چې بیا ځلې پر جرمونو لاس پورې نه کړي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي 40 کلن رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د خوشحالۍ ځای ده چې زمونږ دولت فعال شوی دی تر څو دغه کسان ونیسي، خو خاص هم دا ده چې او دوی ته نور اجازه ورنه کړي چې په ښار کې بې نظمي راوړي.
خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې پر مجرمانو قانون نه عملي کیږي. د دوی په وینا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اداري فساد موجودیت، له جنایتکارو ډلو د سیاسي ګوندونو او څیرو ملاتړ او په کلیوالو سیمو کې د دولت نه حاکمیت هغه لاملونه دي چې پر مجرمانو باندې د قانون عملي کېدل ناشونی کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن نقیب الله احمدزی په دې اړه وویل
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دغه خلک اوس چې نیول شوي دي باید قانوني او عدلي مراجع سره د هغوی د خوانه باید دوی ته هغه سزا شدې مجازات سي او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشې نه سي تر څو بیا دغه اندېښنې د ښاریانو تر منځ سي دا بیا راتازه نه سي.
د ولایت یو بل اوسیدونکی 50 کلن عبدالرحمن اکمل بیا وایي په ځینو مواردو کې پرته له محاکمې د پیسو په بدل کې مجرمان خوشی کیږي.
دا خو هغه مجرمان دي چې راټولېږي پیسې ته اخیستل کېږي پرته خوشی کیږي. ته صاحب پیسې واخله خوشی کړه، دا خو جزا نه ده. نن 1 لک ته واخیستل خوشی ده که سبا 3 نفر وزني 3 لک به درته تیارې کړي چې تراسي 3 لک ته خپل کې درکې. نو امنیت راوستل لپاره رشوت اخیستل دا امنیت نه سي راوستل.
خو د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په جنایي جرمونو تورن نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي او د قانون له مخې به ورسره چلند کیږي.
سال 1399 تا تاریخ 12/1469 تن مظنونین
مدار تیر کال پیل نه تر د روان کال د حمل میشتي 12 پوری د کندوز ولایت په کچا د امنیتی تړون د پولی کولو لمخه د پولیسو لخوا 509 شپته تنه مجرمان او په بیلابیلو جرمونو تورن کسان نیول شوی دي. د نیول شویو کسانو دوسی د پولیسو د لومړنۍ څېړنو وروسته عدلی او قضایی ارګانونو ته سپارل شوی دی.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان هغه ولایت دی چې د جګړو او نومنوې سربیره د دې ولایت اوسیدونکو د انسان تښتونو، جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د وسلوالو غلاو د پیښو له زیاتوالي هم ځوریږي.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی من در هلمند ولایت مستطر در پیغام شریکوم. په لومړی قدم کې د روژې مبارکي ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا مبارکه میاشت موږ ته سوله راولي. اوس د حکومت مشران او طالبان د مشران سره د ولسي وګړي په حیث غوښتنه کوو چې تاسو نو نور په خپلو منځو کې اوربند وکړئ، ځکه چې اوربند مو د حل لاره ده. د روژه کوم مبارکه دا یو د برکتونو میاشت ده. هیله من یم نور مز دی چې ورېندارې وشکي او دی چې ورو په سترګو کې اوښکې ونوینو. الله جل جلاله دې دغه روژه موږ ته د سولې، ورورولۍ او فضا میاشت کې موږ تاسو نور شوق غواړو. زما پیغام او نظر دغه ده چې دغه روژه مبارکه روان ده، زما ځای پر دولت او پر طالبانو دی چې دغه روژه مبارکه روان دي په خاطر دغه قرآن، په خاطر چې په دغه میاشت کې د روژې قرآن شریف په جلسه وي ده، او د دې په خاطر دې دا وربند وکړي او د وژنه دې بنده کړي، یا دې وربند وکړي یا کشمشتي وکړي، معنی چې دا جنګ ختم شي. په دې روسیانو کې مړي پراته دي، دلته بمبار کوي، دلته مردمو طالب پروت دی، هلته دولت پروت دی، د دواړو سره ورونه دي. دغه روژې په خاطر ته وګوري دا قرآن شریف په جلسه وي ده دغه میاشت کې، دغه په خاطر دې وګوري وربند دی وکړي، د جنګ بند کړي، د جنګ کې ګټه نشته، یو سوله دی وکړي، یو امنیت راولي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې د سکانو د ویساک د مذهبي مراسمو په اړه اوریدل شي، خو سنړیواله موضوع راخلو. هند د روسي د کورونا زد سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه. دا دریم واکسین دی چې هند د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د تطبیق اجازه ورکوي. په هند کې پرې ورسوي کې د کورونا مثبت پیښه په بساره توګه زیات شوې ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
هند چې د کورونا وایروس له دوهمې څپې او دغه وایروس ضد واکسین له کمی سره مخامخ دی، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره به دا دریم واکسین وي چې هند خپل وګړو ته لګوي. له دې مخکې د 1.3 میلیارد نفوس لرونکي هیواد استرازینیکا او په کور دننه د بهارت بیوتیک شرکت لخوا جوړ شوي کوواکسین واکسینو ته د تطبیق اجازه ورکړې ده. د درمل جوړولو ډی آر لابراتوارز کمپنۍ نن سیشن به وویل چې د هند درملو د کنټرول له عمومي ادارې اجازه ترلاسه کړې چې دغه واکسین هیواد ته راوارد کړي. تر دې مخکې د درملو د تنظیم تخصصي کمیټې د روسي د سپوتنیک وی واکسین سپارښتنه کړې وه. د روسي د مستقیمې پانګونې صندوق آر ډی آی اف چې له هیواده بهر د دغه واکسین لپاره د بازار موندنې د چارو مسؤلیت لري، پرون دوشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول ادارې د روسي د سپوتنیک واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي، خو په خپل دې ادارې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند نړۍ پر مخ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی چې د روسیې واکسین ته اجازه ورکوي او زیاتوي. تر اوسه د نړۍ شاوخوا 40 هیوادونو چې د نړۍ د ټول نفوس 3 میلیارد وګړي کېږي، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. هند تر اوسه د دوه منظور شوو واکسینو څه باندې 100 میلیون دوز خلکو ته ورکړی دی. د روسي د پنګونې د خصوصي صندوق د غراز ویل چې د هند فارمسي یا درمل جوړولو له 15 کمپنیو سره قراردادونه کړی چې د خپل وګړو او هم له واده بهر صادرولو لپاره په کال کې د سپوتنیک وی واکسین څخه باندې 1.5 میلیون ډوز تولید کړي. د صندوق ویل هند چې د نړۍ د واکسینو ستر تولیدونکي دی، د سپوتنیک واکسین د پراختیا ورکولو په برخه کې د فارمسي کمپنۍ ستراتیژیک شریکان کېدای شي. په هند کې په ورځني ډول د کورونا له امله د مړو شوو کسانو او پرې د اخته کېدونکو شمېر بې ساري حد ته رسېدلی. د هېواد په تیرو 44 ساعتونو کې پر کورونا وایرس د نږدې 120,000 کسانو د اخته کېدو او 904 کسانو مړینې ثبت کړې دي. له کله چې دغه وبا په هند کې خپره شوې تر اوسه 1.5 میلیون وګړي پرې اخته شوي او له 120,000 زیات کسان هم ترې مړه شوي دي.
په هند کې مو د کورونا د واکسین په ارتباط واوریدل چې د روسي سپوتنیک وی واکسین ته د بیړنۍ تطبیق اجازه ورکړې ده. د په هند کې نن په 1300 ساعتونو کې نن د ورځې په ترڅ کې څه باندې 2900 کسان په کورونا اخته شوي دي او په دې موده کې د تلفاتو شمیر 2300 ته رسیږي.
ویوا لا لیبرتا!
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
دا ازادی را دو دا دی خبری مجلی ورستی و ترسی دلیو پا پاتی سو دا قو که چه پاتې د ویساک د ملي پاړه اوریدل شي. نن په کابل کې افغان سکانو د ویساک مذهبي مراسم یا اختر ولمنځ، خو دوی وايي په نورو کلونو کې به دا مراسم ډیر په جم و جوش منځل کېدل او سرژنې مراسم کم رنګ وو. علت جګړه او ناامني شول شوي چې اکثریت افغان سکان او هندوان بهر ته کوچېدلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
بسیار غم انگیز هم بود برای ما، خو چون که شرایط هم اجاب نمیکنه.
په کابل کې میشت افغان سیک سونی سنگ خوشی نیده، وای سگنه ویساک خورا کم رنگه و په دغه مراسمو کې یوازې 30 تر 40 پوری افغان سیکانو گجون کرده و. نموړی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ګواښونه او ناامنۍ لامل شوي چې اکثره سکه کورنۍ بهر ته کډه شي.
ما امروز روز اول ویساک مو
نن د ویساک لومړی ورځ بچي موږ ون منځله په خوښنۍ سره چې خلک ډیر کم وو. خوانه یو کلونو کې به موږ دا جشن شپږ تر اتو ورځو پورې لمانځه چې زرګونو کسانو به پکې ګډون کاوه. خو نن سهار مو تر 40 پورې کسان راټول شو او مراسم مو تر سره کړل. په دای کې هم اکثره مسافر وو او یوازې د څو کسانو کورنۍ دلته اوسېږي.
پای نفر یا 10 نفر دیگه که فامیلشان کته شون د اینجا بود.
سونی سنگ وایي د ناامنیو ترڅنګ مذهبي تبعیض بل ستونزه ده چې اکثره دوی ورسره مخ دي. نوموړي هیله وښوده چې په افغانستان کې سوله ټینګه او ټولنیز توپیرونه له منځه ولاړ شي. بهر میشته افغان دیا سنگ انجان د هند په نوی ډیلی کې د مسافرت ژوند تیروي. د پوخ کوډه کسترګو سره سوړ اسویلې کوي. وای ویساک خپل وطن او وطنوالو سره خوند کوي، خو اوس له وطن نه لري ژوند کوي. دیا سنگ انجان د جلال آباد د سلطانپور د چینی کیسه کوي چې په زرګونو خیمې بدریدلې او دا جشن به دوی نمانځه.
مونږ دا پرتمینه ورځ یعنی د ویساک اختر په ډیرو شاندارو مراسمو په خپل وطن کې لمانځلو، خاصتا د جلال آباد په سلطانپور کې چلته و چینه د چشمه صاحب په نوم یادېږي. هلته به په زرګونو خیمې درېدلې او دا پروګرام به ورځ لمانځل کېدو. لیکن بدبختانه چې اوس مونږ مهاجر یو، نه تنها په هندوستان کې بلکې د نړۍ په بیلو بیلو هیوادونو کې سره خوارو ورو یو او دا ورځ مو د مهاجرت په شپو ورځو کې لمانځو.
انجن وای د مهاجرت شپې ورځې ورته سختې تمامېږي او د داسې ورځې په تمه ژوند کوي چې وطن ته سوله راشي.
د وطن یادونه مو زوروي، باور وکړئ ډېر مو زوروي. بس لالانه دا هیله لرو چې سوله را باندې پرزو کی ترڅو بیرته د خپل وطن په خړو کوڅو کې بیا د خپلو ټولو افغانانو خویندو ورونو سره یو ځای د مبارکې ورځې ولمانځو او بیا په یو دسترخوان سره راغونډ شو او دا نیکې ورځې اختر، ویساکی، دیوالی او داسې نورې پرتمینې ورځې په ګډه سره ولمانځو.
په دې ورسیو کې ډېری افغان سکان او هندوان له هیواده بهر کډوال شوي دي. اوس په ټول افغانستان کې د هندوانو او سیکانو شمیر د ګوتو په شمیر دی. د ناامنیو ترڅنګ توپیری چلن بل هغه ستونزه ده چې افغان هندوان او سیکان اندیښمن کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې تصویري مرکه کې وویل چې دا توپیری چلن ځوروونکی دی او باید خاتمه پیدا کړي.
له همدې راپور سره د خبری مجله سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب خبرونه تشرح کړئ.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین، سلام.